د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ری وی بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک پدې هیله چې ورځې او شپې په خوښۍ کې تیرې کړئ. خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو. نن په افغانستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر لومړۍ ورځ د سعودي عربستان تېره شپه اعلان وکړ چې د یکشنبې ورځ اختر ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم تېره شپه اعلان وکړ چې په فراه، کندهار، غزنی، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې ګڼ شمېر کسانو د کوچني اختر میاشت لیدلې او شرعي محکمو ته یې د میاشتې د لیدو شاهدي ورکړې. نو پر دې اساس د یکشنبې ورځ د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت درې ورځې رخصتي اعلان کړې او ویلي دي چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل ولایتونو کې امنیتی تدابیر ډیر کړي. د افغانستان او سعودي عربستان ترڅنګ یمن، متحده عربي امارات، قطر او کویت هم اعلان کړی چې نن د اختر لومړۍ ورځ ده. خو پاکستان، هند، بنگلاديش، ایران، مالیزیا او اندونیزیا ویلي چې د دوشنبه په ورځ به د اختر لومړۍ ورځ وي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د کوچني اختر د مبارکۍ ترڅنګ یو ځل بیا په افغانستان کې لوګو کسانو ته اندېښنه ښودلې ده. د WFP د افغانستان څنګه د شنبې د ورځې ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، په داسې حال کې چې د کوچني اختر په میلیونونو لمانځون کې او به خیش د کوچني اختر په میلیونونو لمانځون کې ل خپل کورنیو سره د خوړو پر دسترخوان راټولېږي. په افغانستان کې په هرو دریو کسانو کې یو کس وږی بده کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام لمرسته ورکوونکو غوښتي دي چې د خوښۍ او شکر په دې ورځو کې د شیر د مل اورګ له لارې له یوې افغان کورنۍ سره د خوړو مرسته وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د په زور ایستلو ضرب الاجل لغو کړي. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې د شنبې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې په ځانګړي ډول له پاکستانه د افغان هنرمندانو پر ایستلو اندېښنه څرګنده کړې ده. د سازمان د بیلګې په توګه د نور الله په نوم د یو افغان هنرمند یادونه کړې او ویلي دي چې که هغه افغانستان ته واستول شي دا به نه یوازې ظالمانه وي، بلکې په دې کار سره به دوی خپل غږ، میراث او هویت له لاسه ورکړي. د امنیسټي انټرنیشنل په خبره پاکستان باید وروستۍ مهلت لغوه کړي او د هغو کسانو ساتنه وکړي چې له لسیزو راهیسې دا هیواد خپل کور بللی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې افغان سندرغاړو له نسلونو راهیسې خپل هنر ژوندی ساتلی، خو له دې هیواده د افغانانو د ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت د وروستي مهلت د مارچ 1 نیټې ته په ورنږدې کېدو سره د نورالله په څېر هنرمندان له یوې ویجاړونکې راتلونکي سره مخامخ دي. داسې راتلونکي سره چې موسیقي به یې د تل لپاره غلی شي. طالبانو خپل مخکنی واکمنۍ په څیر بیا په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی. د پاکستان حکومت ټولو بیا اسناد او د ای سی سی په نوم د افغانستان د تابعیت کارت درلودونکو ته ویلي چې د مارچ 1 د مخه له پاکستان ووځي که نه، له دې نېټې وروسته به په زور له دې هېواده وایستل شي. د راپورونو له مخې له 8 لکه زیات افغان کډوال له پاکستان څخه د په زور ایستلو له خطر سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې روسیې پر اوکراین بریدونو ته زور ورکړی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون شنبې د مارچ په 9 د اوکراین له لویدیځو شریکانو څخه د روسیې په وړاندې د پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. زلنسکي تېره شپه په یو ویډیویي پیغام کې وویل، زموږ شریکان باید په دې ښه پوه شي چې دا بریدونه یوازې د اوکراین پر ملکي وګړو بریدونه نه دي، بلکې په ټولو نړیوالو هڅو هم دي. پر هغې ډیپلوماسۍ چې موږ یې د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره مخته وړو. د اوکراین ولسمشر وویل، دوی د یوه غبرګون د یوه جدي غبرګون تمه کوي او زیاته کړه چې له ټولو لورو، متحدو ایالتونو، اروپا او له ټولو هغو نړیوالو چې په ډیپلوماسۍ کې ښکیل دي، یوه پیاوړي غبرګون ته اړتیا ده. زلنسکي زیاته کړه، روسیا باید سولې ته اړ ایستل شي او دا کار یوازې د فشار لارې کېدای شي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پدونه ته شر اخلي ستر خوشحال وای پراتلو در سره ډیر خوشی راوړه. په خوشحال باندې د قدر د نوروز د مثلث پر خبرونه کې پر نوروز شکی شو. په اوسنی افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ځینو تاریخي روایتونو له مخې نوروز له شاوخوا 4000 کلونو راهیسې لمانځل کېږي. د دې وجه د تاریخ په اوږدو کې کله نوروز ګرم لمانځل شوی، تر دربارونو رسیدل کله په کلیو باندې کې خلکو خوشحالي ورته کړی ده. نوروز له دوو کلمو جوړ شوی، له نو او روز څخه. کلمات د اوسنی فارسی دي خو ترکیب پښتو دی، ځکه چې لومړی د نو صفت راغلی بیا موصوف ورسره یو ځای شوی دی. د طالبانو په واکمنۍ کې د نوروز له لمانځلو سره مخالفت کیږي، خو که چیرته د عربانو تاریخ ته مخه کړو، په هغو واکمنیو کې چې مسلمانان پرې ویاړي نوروز لمانځل کېده. د تاریخي روایتونو پر بنسټ د مامون الرشید په زمانه کې د نوروز جشن لمانځل کېده. شاعر احمد ابن یوسف الکاتب چې د عباسي زمانې له پیژندل شوي وزیرانو څخه و، مامون الرشید ته په طائف کې د نوروز په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د سرو زرو تحفه ورکړه چې ورسره هندي اوټ هم و او شعر یې ورته ووایه. دا شعر د شهاب الدین محمد ابن احمد ابوالفتح الابشهی په کتاب المستطرف فی فن مستظرف کې چاپ شوی دی. د نوروز په مناسبت د سوغاتونو د ورکړې رواج د امویانو په زمانه کې پیل شوی. دا تحفې به وایزانو، شاعرانو او امیرانو، خلفاو ته ورکولې. د امویانو او عباسیانو ګڼ عمره له اسلامي علومو سره آشنا وو او په دربار کې به یې هم ډېر دیني عالمان وو. د دغې زمانې ترګردو مشهورو شاعرانو چې ډېر کله به په دربار کې وو نوروز ستایلی دی، او کله هم له دینه باخبره پاچا او د هغه شاوخوا عالمانو دا خلک د نوروز له ستایلو او د نوروز له میلو نه دي منع کړي. دلته د بحث لپاره د سکایپ له لارې لیکوال ډاکټر محب خم را سره دی چې پخوای هم د ازادي راډیو په خپرونه کې د نوروز په ارتباط له موږ سره ډېر کله خبرې کړې دي. د دوی منندوی یم او دلته په مشال راډیو کې زما همکار بشیر ګواش را سره دی. هرکلی مو کوم ډاکټر صاحب. څنګه که لومړی له تاسو واورو د نوروز د کلتوري رواج په اړه، خصوصا د افغانستان په جغرافیه کې، که لنډ معلومات را سره شریک کړئ.
سلامونه تاسو ته قدرمن ګواخ صاحب او د ازادۍ راډیو ګلو قدرمنو اوریدونکو ته د نوي کال مبارکي وایم. بېله ده چې نوی کال د هیلو د پوره کېدو او د ډېرو خوښیو کال وي. د افغانستان په جغرافیه کې څومره چې ما یادېږي، البته تاریخي لحاظ خو تاسو کافي معلومات ورکړل چې په دې ټوله سیمه کې نوروز لمانځل کېده. اما زما د ماشومتوب له وخته چې زما یادېږي، نوروز کې به د نوروز په شپه به مو سبزی چلاو پخاوه او ورسره ماهیان او د ورسره افت میوه به جوړېده. د نوروز په سهار به واړه و زاړه و خصوصا اکثره ځوانان او ماشومان ټول به وتل غونډیو ته، غرونو ته، د غرونو لمنو ته، چیرته چې به شنیلي وه او چیرته چې به دغه واښه شنه شي و، خصوصا هلته به ورتلل. او همدارنګه په زیارتونو به خلک پنډېدل او د نوروز لمانځنه په دې طریقه کېده.
ډاکټر صاحب، دا په کومه سیمه کې د افغانستان؟
بته ما ماشومتوب خو په کابل کې دی تیر شوی دی، نو
د کابل نوروز کنه. د سخی میله به هم وه؟
او بالکل، او د سخی میله وه، خو دا چې هغه له موږ نه لږ لري و هلته به نه تلو. موږ په هوایي بلاکونو کې اوسېدو، بیبي مارو سیمه کې او نور ماماخیل مې هغوی په چلستون کې اوسېدل. بیا به موږ چلستون ته ولاړو د ترورزیانو سره یو ځای، لوی لخکر به مو جوړو. بیا چلستون کې، د چلستون په دوو سیمو کې به دغه میلې وي. یو ملا بزرګ بولي، یو زیارت دی د اوتومیخانیکي تکنیکوم څنګ کې، هلته به خلک ورتلل. او بل میر شاه رسول ولی یو بل زیارت دی د چلستون د غره په سر چې هلته د چلستون منار هم ورسره ولاړ دی، هلته به خلک تلل. نو په دغو دوو ځایونو کې به میلې وي، موږ به اکثره وخت همدغه ملا بزرګ ته ورتلو.
مننه ډاکټر صاحب. ګور صاحب، مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، کابل ته ورشو د نوروز د وی زړې میلې چې په هغه وخت کې په نوروز باندې څنګه ولې کېدل دا بسره ووینو ورسب د افغانستان په ختیس کې د نوروز میله ډیر ځانګړې وي فرضاً د انوانو میله به په دې وخت کې کېده مشاعره به کېده نور څو
او اول خو نوروز د ستاسو مبارک ډاکټر صاحب وو په ننګرهار کې په ټول ختیس کې په لغمان کې نورستان کې کونړ کې د نوروز بڑا لګ بدل شي او هغه په دې شکل باندې بدل شي چلته مشاعره کیږي په مختلفو ولایتونو کې خصوصا په ننګرهار کې نارنګل مشاعره دغه دغه وخت مشاعره د پم دغه وخت کې شروع کیږي او په خو خو مونږ ورېدی دي چې تری وی هفته پر بده میله روانه او نه یوازې مشاعره بو موسیقي بو به خلک د امیر شهید باغ ته بتلل او هغه ته بعد غازی امان الله خان په قبر باندې به ګلانی خودل به هم د ستل سرخرو ته بتلل په سرخوت کې هغه ته د هندوانو سیکانو بیا ځان له یو میله او مسلمانانو سره یو ځای او ټول به یو ځای هغه ته میله کوله او بل خبر ده چې دلته بعد د قانون یو کروندګرو د خ بخت لپاره نیلګي کینول هغه به داسې ځایونو کې خودل کېدل چې ډیر ښکاره یې یعنی څرګندې مثلا په یو غونډۍ ایښې دي مثلا سړک په غاړه ایښې دي د دې لپاره چې خلک وګوري اکثر به دا د سمبولیک ونې وي بیا به وروسته ورپسې هغه د نیالګي کېښودو کمپاین هم شروع کېده او بلکې اوس پورې داسې کېږي په مختلفو شکلونو باندې کېږي بیا اوس مثلا که په نورو ځایونو کې موږ وګورو په کونړ کې مثلا په نورستان کې بیا دوی خپل یو کلتوري پروګرامونه لري چې په هغه کې ښځې او سړي ټول سره راغونډېږي او یو قسم ته مشرک لکه څنګه چې د نور سیمو اتڼ غوندې دی دغه د نورستان یو خاص نڅاوې دي او یو موسیقي ده چې هغه خپله محلي موسیقي ده او تقریبا هر سړي ته یاد ده اسانه موسیقي ده نو هغه یې کوي او بیا دوی سره نڅاوې کوي ګډېږي او سندرې بلي همداسې په لغمان کې ډاکټر صاحب د زیارتونو خبره وکړه په لغمان کې خلک اکثره چې دی زیارتونو ته ځي په ننګرهار کې هم همداسې نو یو څه په مختلف شکل باندې نوروز په غته
خو البته د زیارتونو قصه خو د افغانستان په شمال کې د سخي زیارت ډېر مشهور دی او د کابل والته خو ما اشاره وکړه زه خپله د ماشومالي و قصه تاسو وکړم د کندوز د ښار هندوان به ننګرهار ته تلل دوی به بیا لهی خو د سه رنگا رنگا شیرنی راوړي دا به کورنو ته زموږ کور ته بهم راوړي زموږ د کور څنګه اندوانو دا اوسم د ماشوم ټوب لوري را خوژه خاطر از ما هم دغه د شیرنی به کله راوړي رنگا رنگا به وکنه یعنی د سه ډاکټر صاحب نه دا نوروز یو ډول د سه میله و په افغانستان کې سه افغان شموله و اندوانو بم برخه پکې اخیسته اوس بکو بم برخه پکې اخیسته پښتنو تاجکوم البته که قومونه یاد کړ دستر قومونه هر چا اندسنه
بالکل بالکل و دا د ټولو افغانانو ګډه خوشحالي و او ټول به په دې خوشحالي کې ګډه برخه اخیستل و
ډاکټر صاحب یو شخصي پوښتنه په دې نوروز کې تاسو مخکې اشاره وکړئ په کابل کې به تاسو میلو باندې ډیر ګرځېدلی یاست زه ډیر نه هم ګرځېدلی څنګه دا د اسپاکي 24 به خلکو کاو کنه میلې به کلم برخه پکې اخیستې ده
ولی نه هر نوروز کې هغه څرخونه به وو هغه دوله به وي چې نور نو یو رقم دغه وو چې طالب جنگانی بالا په دې وړو وړو زرورقونو کې به د پروړو په منځ کې شایان پټول هر چا به فرزان دانه پر روپۍ چا به یوه دانه اخیسته چا به دوې دانې نو هغه پروړې به یې راوسپړلې چې د هر چا په قسمت کې به هر څه وو هغه به ورته ورکول کېدې نور نو دغه په نوروز کې په کابل کې شورنخود او شورمشنګ دغه شان مشهور وو او دغه افت میوه بم خرچېدل په دې زیارتونو کې د زیارتونو په شاوخوا سیمو کې چې خلک میلې ته تلل نور نو د دې باډیو یا د دې
کاغذ پرانو عجب خواندو پکې خو ځینې شیان خو عادي دي لکه تاسو مخکې یاد کړل چې د نوروز په شپه باندې سبزي چلاو تیارو یا به مایی پخو په جرمني کې هم دا کار کړی
او هم دوست مهمون دی لگیا ده
بس نوشی جان نوشی جان موشم هفت میوه تیار کرده ده گوشت تاسو ملالی جانی سرنگه
منگم هم ده سیزده چه ده یو خبر دم ده دکتر سه بمر تشاره کرده چه ده یو قسم ده در طول و افغانان و کلتور ده او دا باید پاتې شي ځکه چې دا یو ښه د ښو
کلتورونو
او بل دا دی چې افغانان خو بدبختانه په ټول تاریخ کې ښې ورځې کمې لیدلې بدې ورځې ډېر لیدلې د ښو ورځو به ډېر
متمدن ملتونه هېڅکله خوشحالۍ نه غورځوي او البته هغه زه به د هغه راواخلم اوس ګوره د اسلامي تمدن د اوج زمانه د عباسیانو زمانه وه په دې زمانه کې عربي ژبې ډیرو مشهورو شاعرانو د خپل زمان بېساري شاعرانو دوی ټولو د نوروز ستاینه کړې ده په خپلو شعرونو کې. زه به څو نومان دلته یاد کړم: بهتري، شریف الرضا، متنبی، ابن رومي، ابو تمام، ابن معتز. یعنی دغو ټولو د نوروز په ستاینه کې شعر ویلی دی او دوی ډېر جید عالمانو ورته وخت کې دوی به دربارونو ته ورتلل. هغه دربارونو باندې چې هغه ځینې کسان په اسلامي تمدن افتخار کوي دغه هغه د افتخاراتو زمانه ده. لیکن ډاکټر صاحب یعنی ولې ځینې کسان چې مخالفت کوي ولې ورسره مخالفت کوي؟
او بالکل تاسو ډیر ښه شی ته اشاره وکړه. اصلا مخکې مو دا خبره وکړه او ګواښ صاحب هم دا خبره وکړه چې د خوشحالۍ لپاره خلک پلمې لټوي. عادي ژوند سره ستومانوي، هره ورځ کار، هره ورځ هماغه عین چارې ترسره کول او د ژوند ناخوالی او جنجالونه دا ټول په سړی باندې سترس راوړي او سړی پاروایي له حد ځپي. نو سړی د خوشحالۍ دپاره پلمې غواړي او دغه پلمې همدغسې مناسبتونه په لاس ورکوي. نور ملتونه لکه ګواښ صاحب چې وویل په ډېرو معمولي پیښو میلې کوي او د خوشحالۍ دپاره یوه لاره جوړوي. دا چې خلک ځینې خلک ولې مخالفت کوي زما په نظر هغه د دین نه به برسیرن تعبیر دی، البته د دین هم نه بلکه د دیني روایاتو. ما چې ډېر اورېدلي دي د ملایانو له خولې چې نوروز سره مخالفت کوي، دوی وایي چې دا له کفارو سره مشابهت دی او دا مجوسیان یعنی پخوانو آریایانو به دغه ورځ منزله، نو ځکه موږ یې نه منو. حال دا چې بیا هغه تکړه دیني عالمان چې دي هغوی بیا وایي چې له نورو سره مشابهت یوازې په عبادي چارو کې ناروا ده، غلطه ده د مسلمانانو لپاره. یعنی که یو مسلمان د هندوانو په طریقه عبادت کوي یا د عیسویانو یا د یهودانو په طریقه عبادت کوي هغه مرده داره. نور نو د ژوند خو ټولې چارې د ټولو انسانانو مشترکې دي، د ویښتانو په ډول یا سټایل، د جامو په سټایل یا ډول کې، د خوراک او څښاک او په دې شیانو کې دا خو مشابهت نشته. دا خو د ټولو انسانانو ګډ شی دی او همدارنګه د دې جشنونو لمانځل زه فکر کوم چې په دې کې هېڅ ستونزه نشته. دا
او سره ورته هم نه دي ډاکټر صاحب زغب کنه دا لمانځل سره ورته هم نه دي. ایران ته به ورشو، د ایران یوه لنډه ویډیو لرو اوس ګوره دلته په دې ویډیو کې. او ډاکټر صاحب تاسو د روغتیایي برخه ته اشاره وکړه چې یو ډول ژوند انسان سترس ته بیایي، په طبي لحاظ باندې هم دا خو ډېره دقیق خبر تاسو بهتر په دی باندې پوهیږئ کنه سده. لیکن بیا هم د مخالفت علت شه ګور څه په مشال رادیو کې تاسو تازه راپور لري چې د ننګرهار خواته خو مخالفت نه دی شول نوروز سره داسې مخالفت چې خلک زورولي
مشکل همیشه داسته چې د مخالفتونه چې کیږي خصوصا دغسې مسایلو سره کلتوري مسایلو سره دغه هغه عام خلک نه کوي لکه عام خلک به ته ونه ویني چې ټوله وتی چې موږ مثلا چا په جلبات کې ویلي چې زه نارنج ګل مشاعره نه کوم یا میله نه کوم پاغه باندې حکیمان پی ورته پیچ ورته وای چې دا شیخ دی او خنه دی او بل د ډاکټر صاحب خبر کولې ماته یو د ډاکټر مولانا آزاد یو خبر راځه شو چې هغه کتاب کې لیکلي هغه وای چې کم خلک د خوشاله سره مخالفت کوي اغه تاسو دا غنور د غوی نور کړنو غوري د نور خوشاله سره مخالفت کوي لکه کدی وی خوشاله سره مخالفت کوي اغه د نور سره مخالفت کوي لکه مثلا د نوروز خوشالي د کدی سره مخالفت کوي اغه به د موسیقي سره نه دی جوړ اغه به د حتی د خو جامو سره نه دی جوړ وي دا دنیا ساده پر نه چې ته بده کې خو ګرځي بل دنیا کې به ته ستاسو دنیا ده یعنی لکه دا د مخالفت او د یو شی د مخالفت لپاره ډیر دلیلونه کېدای شي نه لکه ته کول شي چې پښتو کې متل دی کده ټوپک نظر بده نه خ ډیر لری کېده نو هغه بیا نه ولي نه نو بیا ته وایي چې دا ټوپک کې مشکل دی یعنی مطلب که ته مخالفتونه لټې هغه لپاره بهانې ډیرې دي
اوس ګوره تاسو دینی موضوع ته اشاره کړه دا هغه ماسره شته ډاکټر صاحب ته بیا هم دا سوال راځي کوم صاحب ابن عباد هغه نام تو عرب خانه لیکوال دی چې د ادبی کتابونو ترڅنګ ګڼ دینی کتابونه لیکلي دي مثلا اسماء الله او صفاته د کتاب دی چې تقریبا ټول دینی عالمان په دې باندې استناد کوي او ډیر منل شوی کتاب دی الایاد دی اخترونو په واره کې د کتاب دی الامام الشواهد القضاء والقدر نو د څرنګه دومره ستر عالم یو دی بیا د نوروز په ګټه باندې یو سلی کی او دغه سره بیا په یو وخت کې د عباسیان په وخت مخالفت کیږي او اوس څوک مخالفت کوي او بل ډاکټر صاحب په هغه کې په جنو عربي وادونو کې فرضاً یو ډیر مهم ځای دی خوشیو هغه دی متحد عربی امارات دوبی په دوبی کې د انوانو میله راکشوي د سویانو راکشوی د مسلمانانو خوشتا وشته حتی نوروز په دوبک او دا د دې سبب شوی دی چې د دنیا مختلف خلک ورمات شي او په میلیونونو ډالر ګټه هم وکړي یعنی دا مخالفتونه د خوشیو سره اقتصاد هم ځپي ډاکټر
د خداسي د څمره چې په یو ټولنه کې دغه سي غني فرهنګ وي بډای فرهنګ وي او ډیر مناسبتونه ډیر جشنونه پکې وي د عمر ډیر خلک الته برخه پکې اخلي دا البته عام د بهرني توریزم په تقریبا کې مرسته کوي عام د کورني توریزم په مسله کې اوس په دې 13 کلونو کې چې به د نوروز میلې په مزار شریف کې کېده د افغانستان له ډیرو سیمو نه له کندهار نه له هلمند نه له خوست او د پکتیا نه د بدخشان له هر ځینه به خلک ورتلل هلته دوی چې به ورتلل نو خامخا به یو څه اخیستل یو څه به یې خوړل هوټلونه به یې نیول دې سره به د توریزم صنعت غوړېده او د سیمې د خلکو اقتصاد او روزګار به ورسره جوړېده نو اقتصاد له فرهنګ سره ډېر
ډاکټر صاحب په همدې برخه کې له یو دیني عالم سره ما څو کاله پخوا خبرې کولې د نوروز په ارتباط یغه ویل چې په دې کې ځینې شان له دیني عبادتو سره په ټکر کې دي مثلا تاسو مزار شریف ته اشاره وکړه یغه د جنډې پورته کولو موضوع یاد کړه خدا دې یغه نظر نو ما ورته ملکه په یو میله کې یو شی خرابې نو خو ټول میله باندې خط نه راواسو کړي موټر یو پرزه خراب شي ټول موټر خو ورته نه چل کنه همداسې نه ده ډاکټر
بالکل مسله داسې ده چې په اکثرو فرهنګونو کې دغه دین او کلتور دا یو بل کې سره داسې منحل شوی دی چې بیلول یې بیخي سخت دی دا اصلا د نوروز په منځله کې دغه زیارتونو ته ورتګ یا د جنډو پورته کول دا خو داسې ده چې دین یې له نوروز سره غاړه غاړه کړې ده، دین یې ورسره تړلی دی. په نورو هیوادونو کې په نورو فرهنګونو کې هم سړی ویني، مثلا په دې اروپایي هیوادونو کې دا د کریسمس نمانځنه چې ده، دا چې ده دا یوازې دینی اړخ نه لري، اکثره فرهنګي بودونه دي چې دا له دینی ارزښتونو سره یو ځای شوي دي، د دې لپاره چې هم تداوم پیدا کړي او هم یوه پلمه د دواړو.
مننه ګور صاحب. د خیبر پښتونخوا په لخوا هلته هم په ځینو سیمو کې اختر لمانځل کېږي، دا د نوروز دا د ازادي راډیو د فردا د څانګې همکاران سیم دي، هغه سې د نن سبا د زموږ د دفتر له مخې تیری شي، بیا راته وایي چې اختر مو مبارک. یعنی دوی بیخي دغه دیارلس ورځې دوی لمانځي، نو دوی ته اختر داده. څرنګه په د خیبر پښتونخوا کوم راپور تاسو درلود نوروز هلته په کوم سیمو کې خلک ډېر لمانځي؟
نوروز په خیبر پښتونخوا کې م او په ځینو نورو سیمو کې هم د پاکستان لمانځل کېږي، خو په کورمه کې تر ټولو هغه ډېر زیات لمانځنه شي هغه په کورمه کې.
هلته به اوس ډېر خراب شوی د جګړو له خاطره،
سره د دې چې د جګړو له کا هر کال همداسې چې کوم دا اوس دا کال او دا تیر کال لږ جګړې پکې ډېرې وي، خو بیا هم هغه خلک چې دي او ی د دوه د وژنه دا ډیر مهمه ده. د کورمه کیسه یو خدای چلته سنی او شی اوسیږي او دواړه په قام پښتانه دي. دوی چې دی بیا چې کله د غرنګ جنډي پورته کوي او هغه خپل کلتوري محفلونه کوي په نوروز کې، په هغه کې بین سنی معلومې نه شی معلومې ټول یې وي، ځکه چې دا د ټول مشترک یو کلتوري دغه دی. که تاسو یو ګورئ موږ به ویډیوګانې هم لرو پاره کې، مثلا د اتهونه کې جوړنه وای لکه څنګه چې د پکتیکا او د پکتیا او د خوست خلک دی هغه رقم ته دی امداس کې، حتی د غزن مخ کې چې د لارې بند نه وي د غزن ورته خلک راتل، ځکه چې په تاسو د کورم تاریخ وګورئ دوی د اخواته د خوست او د پکتیا او د پکتیکا سره د کوم قانون چې دی، حتی د لوګرس کې دوی یو قام دی. نو بیا غاز موږ مومندو کې دې ته ګوندی وای لکه ستاپ ګوند کې چیزې، لکه ستاپ ګروپ کې چیزې، لکه ستاپ عزیزوالۍ کې چیزې. نو هلته چې مشکلات دوی ورزی که خوشحالی دوی ورزی او همدارنګ داغه طرف هم راځي، نو دوی په شریکل باندې بیا د دین علاوه په کوټه کې ډیر خلک لمانځي په مختلفو سیمو کې د بلوچستان او بیا په کراچۍ کې ډیره زیاته بدی د پښتنو هم د غلطه نور قانون هم چوسیږي په خوا نه داس ویل کېدی چلته د پارسی قام چې ده د هند نه چې قام راغله دی دوی چې ده دوی په لوړ کچه بدل مدل، بلکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دا ځلې هم چې ده یو د نوروز مبارکي ورکړې ده او هر کال دوی په هغه دولتي سطح باندې لمانځي. دا بیرته خبره هغه ته راځي، تاسو ډیر ښه پوښتنه وکړه د اقتصاد، یعنی خلک که څوک پکې نمی خوشاله کې ځان شریکوي چې د دینه لږ تر لږه اقتصادي ګټه خو واخلي، لکه اوس د کورمې خبر ده دیته په زرګونو خلک هلته ورځي او هغه نوي شیان ګوري په چترال کې په ګلګت بلتستان کې چې زموږ د نورستان په شان ته یو سیمه ده، پاغل ته هم همدغه رقم ته
اغل ته
په سرلی المانځي شکل یې بدل دی. هغه مخکې چې تاسو خبره کوله خو هغه نوروز دی، لکه دوی چې مثلا دوی یو میله لري چلم ورته وای، نو هغه مطلب دا نه چې چلم نشي کوي، نه هغه هغه چلم جوش ورته وای، هغه د صحیح مختلف خوراکونو په خی په عام محضر کې لکه غټ غټ دی ګونه کوي، بیا چې دی هغه نه هغه لوګي خيږي، هغه دوی د پر خاصه او اهمیت لري په کلتوري لحاظ باندې، بیا نڅاوي رقصونه یې نور خلک ورته راځي، د مختلفو سیمو نه ورته خلک راځي دلته اوسيږي. ډاکټر صاحب چې خبره کوله وټولنه نسی زینې سه نوم په اقتصاد خده هم په د خلکو یو ځای کېدل دي، هم چې دی یو کلتوري هغه بیرته خبره ده چې دی خوشحالي او بهانه ده.
مننه. د تاجکستان د وروسته به مخه کړو. ډاکټر صاحب سمنک ته مخکې یاد نکو څنګه
نه مې راځي
پرواه دې په او وای خوښ دې نه دی او که څنګه ور صاحب څه وای
سمنک مې دې پخې. البته مو په خپل کور کې نه په خپل ځکه چې زموږ پر په اپارټمان کې وکړه وای بلاک نو کې البته امکانات نو خو یو مشره ترور می چت ما کر مور مشره هغه به هر کال په خوله او موږ به هر کال د هغه کرواکلو اول گیز که به مو دغه سامانک خورل او کله کله به یې میلې ته هم ورتلو یوه شپه وړاندې او اوس مور مې اوس په دغه کې دارلمان سیمه کې اوسیږي، یعنی حویلۍ لري، انګړ لري. نو مور مې تقریبا که هر کال نوی کال یا یو کال نه وروسته بل کال یې پخوي او میلې کوي.
شبرزف دی کې زه یو خبره ورته کوم. زه کابل ته تللی وم، نو زمونږ د سیکانو دوستانو کې وطنوالو کې د دوی کور کې موږ مېلمانه وو. نو هغلته یو ښځه وه، نو هغه یې ډېر ټوخل. ما سره بل ملګری وو، هغه ورته وویل چې دا ښځه خو ډېره ټوخېږي او دا په کار د بلې خونې ته لاړ شي. هغه ورته چې دا ښځه ډېره مهمه ده، دا په سمنک په پغولو پوهېږي، په جوړولو پوهېږي. دا موږ قاص راوستې همدې له ده، هر څومره چې ټوخېږي هر څومره پروا نه لري.
او سمنک په ځینو کسانو په خپلو کورونو کې نه جوړاوه. زما خپله په یاد دی، زموږ په کور کې کله سمنک نه دی جوړ شوی، خو یو ترور مې هر کال وي په دوروس کې زموږ لپاره او زما د پلار لپاره سمنک راوړ. او دا دا سمنک داسې و لکه یو چاسې په چا باندې قلنګ وي، چې دا خو به خامخا دا د سمنک راورسېدو که نه. یعنی دغه دودونه، دغه رواجونه باید وساتل شي، باید راخپل شي او باید سمون پکې راشي. دغه اروپایانو ډېر دودونه دي چې ډېر بد رواجونه. مثلا په دغه چکانو کې یو دود دی، دا هم په دې پسرلي کې وي. دوی داسې کوي چې په پخوانیو زمانو کې به یې خلک په دې هغه وهل، په لښتو وهل، چې دوی بیا ماشومان وزی شوي او حامله دار شي او باردار شي او ماشوم پیدا شي تبرکن. لیکن اوس هم هغه کار کوي، داسې نه دی چې لاس ترخ شي. خو په شایسته فیتو باندې یوه شلاقه جوړه کړي او په ډېر ناز باندې دا کار کوي او هغه میله یې ګرمه ساتلې ده. یعنی ډاکټر صاحب فکر نه کوي چې په رواجونو په دودونو کې تغییرات پکار دی چې هغه مثبتې خواوې پکې زیاتې شي او څه نور هم پرې ورزیات شي؟ لیکن غورځول یې ټولنه له پښو غورځوي.
او ولې نه، بالکل. البته دغه دودونه په خپل هم لکه ژبه، لکه فرهنګ، لکه ژوندي موجودات داسې ګڼل کېږي چې په خپله هم وده کوي، تغییر کوي. څه پکې زیاتېږي، څه پکې کمیږي د وخت په تېرېدو سره، دا په طبیعي توګه هم کېږي. او که احیانا داسې په کوم دود کې کوم منفي ټکی وي، هغه بیا سړی په لوی لاس هم سمولی او اصلاح کولی شي. خو په نوروز کې ماته اصلا داسې شی نه ښکاري چې
خدا مې تر دې پورې ویل که مثلا که چا ویل چې په نوروز کې منفي شی شته که نه. او بل عادتا انسانان په بل باندې خپل نظر باید ونه تپي، په تدریجي حساب باندې زمینه دې ته مساعده شي چې یو بل د یو بل خبره ومني چې هو همدا خو همدا سې ده او راځه دا ومنه.
دا د زغم یو د غم دی که نه، یو کلتور هم دی چې خلک یو بل سره وزغمي.
نو دا ښه ده په خپرونه کې زغم صاحب هم راسره و. مننه ډاکټر صاحب زغم چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته. ګور صاحب له تاسو هم مننه او له لیدونکو اورېدونکو هم منندوی یم چې دا خپرونه یې تر ډېره مراسره وکتله. بیا مو هم نوروز مبارک.
د ازادي راډیو د ډیجیټل پاڼو درنو څارونکو سلامونه. زه سید شینوارم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادۍ ځانګړې ورځ ته مو هرکلی کوو. نن خبرېږي چې چینایانو د نړۍ تر ټولو نری موبایل هم جوړ کړ او د بیټرۍ د ګرمېدو غم یې ورسره نشته. وایي تر دې نری موبایلونه هم جوړو. په جرمني کې د رنګونو، کومیډۍ او سیاسي تنظونو نه ډک کارنیوال جشن هم تیر شو. څه پکې وو پرې خبرو مو. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکي. ترهګري او کلونه وروسته امریکا ته د پاکستان ډالۍ. پاکستان وایي اف بی آی ته د کابل هوایي ډګر پر آبی ګیټ د بریدونو تراه داعش ترهګر سپارلی. امریکا مننه ترې کړې. منتقدین وایي بیا پر کابل د پاکستان معاملې پیل شوې دي.
به شیوه های گوناگون امی ذهنیت برشان داده بود و توسط زمین ها جذب شده بودن. و گپ دیگه ای که یا همراه ما در مقابل در ما در تو یک سطح نبودیم که همراه ما هم کسی مشوره بکنه و فقط بر ما کدوم چیزی که داده میشد امون قدر ترتیب میکردن و بر ما میدادن، میگفت اینی کار را میکنیم و تا تقریبا 70% 60% خودشان امروی ما هم کار میبود و بعد از عمل اجرا میشد و هر چیزی که بوده فقط تمامشان اینجا دو جوان هستن. شما ببینین ما خودم ما متاسم فهشت مکتب خانه و کدام چیز دیگه ندارم و فقط بمی ذهنیت آمدن و کدام چیز دیگه نبودن.
سه فکر کوم چې یو ډېر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالګي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګه کې نور به هم تایید کړي.
دغه څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ د هغه د عکس نه معلومیږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدل کېږي چې هغه د په داسې پرتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي.
د ښځو نړیواله ورځ او د افغانو مېرمنو محرومیت، ښځې وایي تیرو څلورو کلونو کې ټولې نړۍ او لوري او افغانستان کې سیاستونه وکړل او د ښځو حقونو برخه کې سخت جفاوې هم وکړې.
اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې همکار واوسئ. اتم د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږئ او د عدالت لپاره مبارزه وکړي.
ما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنی نسل تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه هم له ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. ما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هیڅ توپیر نه لري.
تورخم د پاکستان او طالبانو جګړې تورخم نسلګونه کورنۍ بي ځای شوي، زرګونه سوداګریزي لارې دواړو خواو ته ایساري دي، ناروغان هم اجازه نه لري. خلک وایي طالبانو پاکستان له لویو مسایلو نه د خلکو پام اړولو لپاره د پیشو او موږک لوبې کوي.
دا د تورخم جګړه هم تصادفي نه ده، دا څه پیښې چې زموږ په هیواد کې په دې سیمه کې ترسره شوي دا تصادفي نه دي، دا ټول استخباراتي لوبې دي چې ترسره کیږي
او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي، پنجکان ته ضرر نه رسیږي. او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي.
بیا هم ستړي مشي. وروسته لاغې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پاکستان لخوا د کابل هوایي ډګر د 2020 کال د بریدونو د طرح ورسپارلو اعلان وکړ، د پاکستان خارجه وزارت ویلي امریکا سره د ترهګرۍ ضد ګډو اقداماتو کې د لومړنۍ او اخیري بندینه ده چې سپاري، بلکې دا لړۍ به روانه وي. خو دې کار د افغانستان د برخلیک په اړه نوې پوښتنې هم راپورته کړي. د پاکستان صدر اعظم ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه کې به له امریکا سره ولاړ وي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیوادونه باید د داعش له نوم نه استفاده ونه کړي او د کابل هوایي ډګر د بریدګر نیولو ثابته کړه چې دا مهال د ترهګرو ځالې چیرته دي. بل خوا د طالبانو د سیاستونو څارونکي نیوکه کوي چې اوس مهال دې ډلې نه د افغانستان سیاسي خپلواکي پاکستان تروړلې ده او د اسلام آباد لخوا پر امریکا د افغانستان د مازلې د یو بل مطلوب کس خرڅولو وښودله چې پاکستان پخواني چینلونه بیا فعال کړي دي. د جمهوری حکومت وروستی مرستیال ولسمشر امرالله صالح دا د پاکستان لخوا امریکا ته فریب ورکول بللي او وایي چې محمد شریف الله هغه کس دی چې جمهوری حکومت سره بندي وخو طالبانو خوش کړ او بریدونه یې تنظیم کړل.
زه فکر کوم چې دا د پاکستان د حکومت هغه کوشش دی چې غواړي د ښاغلي ټرمپ سره خپل روابط بهتره کړي، د ښاغلي ټرمپ د پاره او د د پروپاګاندا پاره نوي مواد برابر کړي او دا هم په داسې وخت کړی دی چې ښاغلي ټرمپ کانګرس ته وینا کول او په ملن هاو امریکایانو او جهانیانو دا وینا کتله، یعنی ډیر حساس وخت و، ډیر داسې وخت دی چې هم خپله ښاغلی ټرمپ پښه ایسی دی او هم پاکستان په خپله غمشریکي و هم دردی د امریکې سره اعلاموله او هم یې کریډیټ پر دې باندې اخیستی. زه فکر کوم چې یو ډیر زرنګ چال و چې د پاکستان حکومت په دغه اوس حالت کې دغه چال ووهه. زه فکر کوم چې دا به افغانستان نور هم منځوي کې او د پاکستان لاس به نور هم قوي کې، او د پاکستان هغه ادعا چې اکثرت ترورستان افغانان دي او افغانستان د ترورستانو ځالوي ده، هغه ادعا به نور هم ټینګه کې، نور به هم تایید کړي.
دا سړی چې نیولی دی کېدای چې یو عادي سړی وي، په یو ډول د ډولونو به شریک وي په دې مسایلو کې، ولې اصلي سړی او مشر د دې حملې چې کابل میدان هوایي باندې حمله وکړه په هغې کې 100 افغانان او 10 امریکایان ووژل شول، دا هغه سړی نه دی. نو هغه سړی ډېر ماهر او ډېر قوي سړی دی، تر کوم ځای پورې چې زه د پاکستان سیاستونه او پالیسۍ او توطیې او پلانونه ګورم، د شهباز شریف خبرې یا د نواز شریف خبرې یا د دوی د استخباراتي برخو خبرې، هغه ټول توطیې د مصنوعي شیان جوړوي. په 1350 کلونو کې ټول سیاستونه د امریکې د امکاناتو نه وسیلو نه داسې ظالمانه استفاده وکړه چې افغانستان یې ورباندې در بدر او تباه کړ او خپلې تڼاکې اوږدې ماتې کړې.
د جمهوریت دوه نور والیانو حلیم فدایي او شاه محمود بخیل او لوی سفیر عبدالغفور لیوال په دې اړه اندېښنه ښودلې چې پاکستان د افغانستان پر سر له امریکا سره معامله کې پخوانی ځای بیرته خپل کړي. خدای هم د پښتنې وړ بللی چې دومره لوی ترهګر او تراه تیرو څلورو کلونو کې چیرته اوسېده او کومو مهمانخانو کې ساتل شوی.
دغه څلورو کلو کې دا سړی چیرې و، چا ساتلی و؟ د هغه د عکس نه معلومېږي چې هغه خو په یو خوندي ځای کې او په ډېر بهترین ژوند کې، لکه فقط چې ګیسټ هاوس کې اوسېدلی، داسې کوم آثار نه لیدلی کېږي چې هغه په داسې پرتې منطقه کې چې هغه د بارډر سیمه وي او هغه کې د شپې ورځې تېرې کړې وي. خو کله کله د تاریخ په اوږدو کې چې ورته ګوري پاکستان چې د دغسې سختو ننګونو سره مخامخ شي، که هغه سیاسي ننګونې دي، امنیتي دي او حتی که نړیوالې ننګونې دي د بندیزونو نورو مسایلو په اړه باندې، نو دغسې د دغه لپاره د خپل خلاصون لپاره یا د چټکو خبرو اترو لپاره یوه زمینه مساعدو لپاره زمینه مساعده چې داسې یو څوک په لاس ورکړي، او پرته له دې نه چې سره دې ته ګوري ځینې طرفونه دا هم د پاکستان لورې نه دا آواز راپورته کوي چې کېدلی شي دا شخص په دې حیثیت په دې لاس دې لپاره لاس نه ورکړي د امریکا متحده ایالاتو، چې امریکا متحده ایالات د عمران خان د راخوشي کېدلو فشار په اسلام آباد باندې وارد نه کړي. دلته ډېرې خبرې دي، په هر حال مسله دلته ده چې د دې شاعت نور څه پلانونه دي.
د کابل هوایي ډګر د ځانمرګي په طرح د پاکستان کې نیولی ده، په افغانستان کې نه ده نیولی. امریکا باید اوس په دې پوه شي او ورته ثابت هم شوه چې پاکستان د تروریستي ترهګرو ډلو ټپلو ځاله ده، او پاکستان زموږ د هیواد لپاره یو ستر خطر ده. د دې دپاره زما غږ په ټولو افغانانو باندې دا ده چې افغانستان زموږ تاسې د پلرونو نیکونو کور ده، اوس باید سره یو لاس متحد شي تر څو خپل هیواد، خپل ولس د دغو نړیوالو او د دغو ګاونډیو هیوادو، په خاصه توګه پاکستان، ایران، د ناروا جنایاتو څخه وژغوري او بیرته د خپلو پلرونو نیکونو شمله را ژوندۍ کړي.
او که څه هم تېرونۍ تورخم کې د تاسیساتو پر سر د طالبانو او پاکستاني ځواکونو نښتې ګرمې وې، خو بلخوا دغو نښتو پوښتنې راپورته کړي او سلګونه کورنۍ هم بې ځایه کړي دي. د کرښې دواړه غاړو ته دا مهال تر 5000 پورې سوداګریزې لارې هم ایساري دي او ناروغان هم تګ راتګ نشي کولی. د تورخم د جګړې واضح دلیل نه دی معلوم، خو له دغو نښتو وړاندې پاکستاني لوري د تګ راتګ په موخه د تورخم زنجیر تړلی و او پر طالبانو یې بیا دا تور هم ولګوه چې دې ورځو کې ورته مخې ته یې پوستې جوړولې. که څنګه طالبانو خبرې کړي ویډیوګانې خي چې د دوی عسكر د پاکستان تر کمیساری وروختي دي خو د جګړې لزای آزادۍ رادیو ته طالب سرچینو ویلي دوی ته مرکز ویلي چې نخته ونه کی او هدایت ته منتظر شي خو ځینو طالب وسلوالو تر امر وار نه کړي بلخوا سرچینې آزادۍ رادیو ته وایي د جګړې له امله د تورخم او ګړکو اوسیدونکو شاوخوا 800 کورنۍ مجبور شوي چې د لالپورې ولسوالۍ دوسرکه کې خیمې ودروي دوی نه د روژه ماتي امکانات لري او نه هم یو شمېر کورنۍ د سرپنا لپاره اسانتیا لري هغه ټکه چې طالبان یې په اړه خاموشه دي بلخوا که څه هم طالب فعالانو په ټولنیزو رسنیو د تورخم جګړه له پاکستان سره د طالبانو د دښمنۍ ثبوت بللی خو دغو نښتو ته په اشاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دوراني ویلي طالبان یو انچ هم له ډیورنډ کرښې څخه د دوی خواته د وختلو جرات نشي کولی په ټولنیزو رسنیو د طالبانو منتقدانو هم ویلي هغه طالبان چې پاکستان سره د دښمنۍ ادعاوې کوي ولې د خپل هیواد لوڼې خلک او ناروغان مجبوروي چې پاکستان ته واوړي
د تورخم د نښتو په برخه کې باید ووایم چې دا یو مزمن مرض دی دوامدار پرابلم دی په هر کال کې څو ځله پیښیږي او شایي اساسي هدف یې دا وي چې د سیمې اقتصاد وځپل سي د سیمې خلک پر خپلو پښو ونه درېږي او ځکه دا عموما پر دې لاره باندې ټرک ډرایوران د تیلو ټانکونه لیړې والا رستورانونه هوټلونه دا ټول پر دغه لاره باندې د دغه پښتانه دي او د دغه خلکو اقتصاد باید هیڅکله جوړ نسی په څو میاشت کې یو ځل باید یو پرابلم دلته خلق سي او د څو ورځو لپاره باید د خلک په اقتصادي مشکلاتو گرفتار سي څو د دې خلکو هغه وابستګي چې د تړاو چې دی پر پنجاب او پر پاکستان باندې دوامدار وساتل سي یعنی په بل عبارت باید د خلک هیڅکله د اقتصادي لحاظ په پښو ونه درېږي زه فکر کوم چې په دې دایو د 300 او په دې او دا د 300 کلونو کلونو راهیسي عملي کیږي متاسفانه تر اوسه پورې دې ته یو دوامدار یو ابدي حل لار نه پیدا شوی
او دا پنځه شل ورځې چې په تورخم کې کوم مصیبت روان دی او یا همیشه په د کوټې په سرحد کې په بندر کې همیشه ستونزې وي جنجالونه وي او دلته پنجاب ته ډېر نقص نه رسیږي دلته افغانستان او د پښتنو بلوچو سوداګرو غریبکارو خلکو ته ډېر نقص رسیږي ځکه هغه دلته تجارت کوي د پاکستان مالونه راوړي دې منطقې ته د افغانستان مالونه وړي خواته او دواړو طرفو ته پښتانه او بلوچ ضرر کوي پنجکان ته ضرر نه رسیږي او دا جنګونه یو مصنوعي شکل لري او دومره اساسي بنیادي جنګونه نه دي چې سړی ډېر تشویش وکړي خو زما هیله به دا وي چې که د دواړو ملکونو ترمنځ دوستانه سرحدي مناسبات موجود وي د ډیورنډ لاین دواړو خواو ته مظلوم قومونه نه باید په جنګونو کې تباه شي ووژل شي او اقتصاد ته یې ضرر ورسیږي او د سولې مذاکراتو دوستۍ له لارې د ښو مناسباتو له لارې کم مناسبات وي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دا به ډېره ښه خبره وي
او پر هیواد د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې راګرځېدلې چې پرله پسې څلورم کال لپاره هم نجونې او مېرمنې د طالبانو د امر په اساس ښوونځیو کورسونو پوهنتونو د طبي نیمه لوړو زده کړو تحصیلي ادارو او پارکونو ته د تګ اجازې نه لري د راپورونو له مخې طالبانو تیرو څلورو کلونو کې لږ تر لږه 70 فرمانونه د ښځو د حقونو محدودولو په اړه ورکړي چې له محرم پرته سفر نه نیولې د ښځو تر لوړ غږه پورې تلاوت باندې بندیزونه لګولي او د امر بالمعروف قانوني هم چې تازه جاری شوی دی د ښځو پر ضد بلل کیږي د افغان نجونو لپاره روان هجری لمریز کال کې تر ټولو سخت خبر د طبي نیمه لوړو زده کړو د ادارو د بندونو چې د طالبانو لخوا یې فرمان ورکول شو دا چې ښځې له نرسنګ او قابلګۍ هم منع شوي تازه رپورټونه ښیي چې دمګړی افغانستان کې په لنګون له هرو سلو زرو مېرمنو څخه یې 640 مېرمنې د صحي خدماتو نه ورسېدو له امله مري او 4.5 میلیونه نورې افغان مېرمنې د صحي رواني خوړو او بیروزګارۍ اقتصادي ستونزو او خوارځاکۍ له امله کړېږي د ملګرو ملتونو د سروې لمخې چې په 2040 کال کې شوې ده و 50% افغان مرمنې د طالبانو له راتګ وروسته افغانستان کې ځان خوندي نه احساسي او 80% نور بیا د ځان وژنې هڅې کړې دي دغه راز د ښځو د حقونو فعالو ګروپونو راپور نه ښیي چې د مال افغانستان کې د نجونو جبري نکاح مسایل 25% او له وخت مخکې د بدولو پیښې هم 15% زیاتې شوې بل خوا طالبان د یو ستونزه هم نه مني، وای افغان خوځو ته تر پخوا زیات حقونه ورکړي او پرې د تاوتریخوالي د پیښو مخه نیولې ده. خو په همدې تیر یو کال کې بیا اولس هیوادونو د طالبانو خلاف له افغان میرمنو سره د درېدو ائتلاف جوړ کړ او د جزا نړیوالې محکمې باندې فشار راوړ تر څو د طالبانو د ځایي ملا هبت الله او قاضي القضات عبدالحکیم شری د نیولو امر یې ورکړ. هغه ټکه چې افغان ښځې د خپلو حقونو لپاره تلافي نه بولي.
اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ. اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ ده چې په ټوله نړۍ کې دغه ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې لمانځل په نړۍ کې د دې نښه ښیي چې ښځو ته خپل حقوق ورکول کیږي، ښځو ته احترام کول کیږي او ښځو ته په ټولنه کې څه هم ورکول کیږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ښځو ورځ نه لمانځل کیږي او ته ښځو ته نه احترام کیږي او نه ښځو ته په ټولنه کې څه هم او خپل حقوق ورکول کیږي. اتم د مارچ بدون د ښځو نه په افغانستان کې کومه معنا نه لري. د افغانستان د ښځو په غږ پورته کولو کې هم کار ووسی. اتم د مارچ په رسیدلو سره زموږ غوښتنه همدا ده چې برابرۍ په خاطر د ودرېږي او د عدالت لپاره مبارزه وکړي. عدالت، برابري او ازادي د هر انسان حق دی. د افغانستان د ښځو په حقوق ورکولو کې د افغانستان د ښځو سره ودرېږي، د افغانستان د ښځو غږ پورته کړي.
لکه چې تاسو څرګنده ده، افغان میرمنې په ډېرو سختو شرایطو او تاوتریخوالي کې ژوند کوي، ځکه چې د طالبانو څلور کلنی نظام سبب ګرځېدلی دی چې ښځې د ټولو سیاسي، ټولنیزو او اجتماعي حقونو نه بې برخې شي. طالبانو په مختلفو فرمانو په ذریعه باندې ښځې د ټولنې نه بې برخې کړې دي. د بېلګې په توګه افغان نجونې نشي کولای چې خپل ابتدایي او لوړې زده کړې مخته بوزي او همدارنګ نشي کولای چې خپل کارونو ته لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو جنگ زده مملکت دی، د یو هیوادونو نه دی چې همیشه پکې جګړه ده. نو اکثریت فامیلونو د بده مرغه خپل نارینه له لاسه ورکړي دي او د اقتصادي اړخ نه ښځینه مخته وړي خپل فامیل مشکلات. اما د طالبانو پر راتګ څخه د ډېرو ستونزو، اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د بل اړخ نه دوه لسیزه افغانستان میرمنو ته کار وشوله او په مختلفو زمینو کې مختلف لاسته راوړنې هم درلودلې او مختلف کادرونه هم درلودل. د بده مرغه د طالبانو پر راتګ څخه هغه کادرونه یا په افغانستان کې بینه لاړل یا د امنیتي، سیاسي، اقتصادي ستونزو له کبله مختلفو هیوادونو ته مهاجر شول. اوسنی نسل په افغانستان کې د تعلیم نه بې برخې دی. ما په آن باندې د افغانستان راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، په خصوص د افغانستان د میرمنو راتلونکي ډیره زیاته تیاره ده، ځکه چې اوسنی نسل تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، کار نشي کړلی. او هغه نسل چې پیاوړی و، هغه نسل چې کادر و، هغه هم د ټولنې نه یا مهاجر شوی دی یا یې بینه تللی. ما په آن باندې اوسنۍ دوره د طالبانو د اولنۍ دورې سره هېڅ توپیر نه لري. په اولنۍ دوره کې چې طالبان کله راغلل، په ښځو باندې ټول محدودیتونه یو واری را وستل، اما اوس دوره کې د په مختلفو ډولو مختلفو فشارونه د ښځو په سر راوړي چې دا ډیر زیات اشتباه ده او د ما په آن باندې ډیرې ستونزې به راتلونکي کې ایجاد کړي، ځکه چې د نیمایي برخه د ټولنې نه بې برخې کړې ده او افغان میرمنې په ډیر سختو شرایطو کې دچار شوي دي. او زه هیله لرم چې په دو قسمت کې تغییرات راشي، بخصوص د نړیوالې ټولنې نه. غوښتنه کوم چې افغان میرمنې د هیر نکا، افغان میرمنې د هیر نکا او تبعیض و مشکلات چې فعلا په افغانستان کې وجود لري، دوته باید ډیر زیات توجه وکړي، ځکه چې افغان میرمنې ډیر په سختو شرایطو کې ژوند کوي او فعلا یوازې پاتې شوې دي او ټول جهان افغان میرمنې هېرې کړې دي، چې دا ډیر زیات متاثر کننده دی. او زه هم په عنوان د بچا چې لس کاله مې دو کار ته مبارزه کړې ده، افغان ښځو ته مې مبارزه کړې ده، حقونو ته مې مبارزه کړې ده، ډیر زیات متاثره او ډیر زیات د آینده تاریخ وینم.
بل خوا چې رونی افغانستان ته د امریکایي لوڅو فلمونو د لوبغاړي 15 ورځنی سفر نیوکه پاره ویل چې ولې طالبانو افغان ښځې حتی خپل هیواد او د خپل خارونو کوڅو کې پارکونو ته لتګ منع کړی دي. خو د امریکایي لوڅو فلمونو اداکارې ته تر بامیان، بند امیر پارک او په ولایتونو د ګرځېدو اسانتیا برابر کړې وه. ویتنی ورایت چې تر دې وړاندې ایران او لبنان ته هم جنجالي سفرونه لرل، تېره اونۍ یې پرله پسې د بامیان د واورو بند امیر پارک، بلخ او هرات انځورونه او ویډیوګانې خپرې کړې چې په ځینو انځورونو کې لیدل کېږي نوموړی د خپل ورکړل شوي ساتونکي له وسلو سره ولاړه ده. طالبانو د دغه سفر په رابطه هیڅ معلومات او سپیناوی نه ده ورکړی، خو تېره اونۍ یې د هرات ولایت د فیلډر د پیښې په اړه وضاحت کې ویلي دا دروغ ده چې د فیلډر پیښه کې نیول شوی کس د دوی د امر بالمعروف محتسب وي، بلکې په وینا یې هغه د هرات یو دوکاندار دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین د شینډند ولسوالۍ اوسیدونکی په کسب دکاندار. درې هفتې مخکې زه د یو انجلۍ سره په د کروخ ولسوالۍ په مربوطاتو کې نیولی شوم او محکمه شوم او محکمه ماته حکم کړی. اوس فلم په د هرات په مابس کې ژوند تېرو او د مجاهد د امر بالمعروف د خو ما ته هیڅ نه زه ما ته څوک پیژنم نه ما ته چا شی ویلي نه زه د چا سره اړیکې لرم.
بل خوا د مهاجرت نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې چې همدا تېره اونۍ خپور شوی وایي تیر کال په افغانستان کې څه د پاسه نیم میلیون وګړي د اقلیمي پیښو له امله بې ځای شوي. د یاد سازمان رپورټ کې راغلي افغانستان کې له 12 میاشتو راهیسې 9 میلیونه کسان د اقلیمي خطرونو له امله زیانمن شوي چې تر 500 زرو ډېر یې د سیلابونو، وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله بې ځای شوي. راپور هرات او فراه د سختو ځپل شوي ولایتونو په ډله کې حساب کړي دي. افغانستان چې دا مهال د اقلیم د بدلون له امله د 100 ډېرو زیانمنونکو هیوادونو په منځ کې شپږم ځای لري. په اړه یې د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دغلته تر ټولو لوی ګواښونه وچکالي، سیلابونه، د ځمکې تخریب او د کرنیزو تولیداتو کموالی دی. تېره اونۍ په کوزه پښتونخوا کې دوه پیښو د حقانیه مدرسې ځانمرګي برید او د بنو په کینټ کې ډله ییز برید په ټولنیزو رسنیو پراخ بحثونه جوړ کړي. ګڼو دیني علماو او سیاستوالو پر حقانیه مدرسې برید او پکې د سمیع الحق د زوی حامد الحق وژل کېدل غندلي او د مدرسو د خوندیتوب غوښتنه کړې، خو د لرو بر یو شمېر ملتپالو سیاستوالو بیا په دغه برید د خواشینۍ تر څنګ ویلي دا نشي کېدی چې حقانیه مدرسه په ځانمرګو بریدونو کې د نورو وژل کېدو ته په یوه سترګه او په خپله مدرسه برید کې وژل شویو کسانو ته په بله سترګه وګوري. حمید الحق چې د طالبانو سرسخت ملاتړی او طالبان خپل شاګردان بلل، په وژل کېدو یې د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو خوښي ښودلې، خو ګڼو نورو بیا د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ ویلي د جومات او مدرسې مسؤلان باید پوه شي چې کوم ورته ډېر پکې ورکړي هغه د دوی لمن هم سیزله شي، نو ځکه باید چې ټول د ترهګرۍ پر ضد یوه خوله شي.
د حقانیې ته دا اور څنګه راورسېدو؟ نو دا د مکافات عمل هغه نتیجه ده. څنګه؟ ځکه چې کله 15 کاله مخکې په افغانستان کې روس مداخلت وکړو او دا خپل سازایمو، نو داغه په مخالفت کې امریکا میدان ته راووتله او هغوی هم دا مولان استعمال کړ او په دې مولانو باندې د پښتنو خلاف فتوې ولګولې. هغه وخت کې چې افغانستان کې څوک واکدارانو مسلمانانو څوک کافرانو دی بوي دا روسیان دي کمونستان دي د دې مرګ روا دي، نو دی هم په دې حقانیه کې مولانا سمیع الحق صاحب هغه ځوانو او داغه په مشرۍ کې د کفر فتوی په هغوی ولګې دی او بیا به هم په دې مدرسو کې لښکر تیارې دی او افغانستان ته بدلې او څوک به وجل پښتانه به وجل او خوشاله دل وا چې مونږه دومره د خدای دشمنان جهنم ته ولېګل.
او په ټولنیزو رسنیو تېره اونۍ د جرمني هامبورګ ایالتي پارلمان ته د دوه افغانو مېرمنو بریالي کېدو هم هغو افغانانو ته د خوښۍ پیغام درلوده چې دغه هېواد کې له ټاکنو وړاندې یو شمېر پیښو ډارولي وو. مهریه اشفته د سوسیال ډیموکراټانو د ګوند په استازیتوب او هیله لطیفي بیا د کیړ اړخو د ګوند په استازیتوب چې د کډوالو د حقونو دفاع کوي د هامبورګ ایالتي پارلمان ته په غوڅ اکثریت رایو باندې لاره موندلې. په کابل کې زیږیدلې مېرمن اشفته چې تر دې مخکې د پوهنتون استاد او حقوقي دوسیو وکیله وه، له بریا وروسته لیکلي له خلکو سره د اړیکو د هغوی هیلو ته رسېدنې او پوهاوي زیاتولو اړوند خپل ټاکلي هدف ته رسېدلې ده. هیله لطیفي هم چې په لس کرانې کې آلمان ته کډواله شوې وه د رواني ناروغانو ډاکټره ده او کډوالو ته د ښو شرایطو برابرولو او له اقلیتونو د ملاتړ لپاره خپله مبارزه اعلان کړې ده. هغه په جرمني کې د روان درملنې یو لوی او مشهور بنسټ هم لري چې له کډوالو سره مرسته کوي. د دغو دواړو افغان میرمنو په بریا ګڼو افغانانو ویلي هیله پیدا شوې ده چې د دوی په اړه د ناسمو سیاستونو او د المانیانو ذهنیتونو بدلولو ترڅنګ به له حقونو دفاع هم وکړي. او تیره اونۍ د سپینې ماڼۍ د نړیوالو ناستو په خونه کې له ټرمپ او د هغه له مرستیال جی ډی وینس سره د زیلنسکي لفظي شخړې وروسته ګڼو افغانانو د اوکراین او افغانستان د قضیو په ورته والي بحثونه کړي. طالب پلویانو دغه موضوع د امریکا پلوي او ملاتړ برخمنو ډلو ته د پوزې پیزوان ګرځولی او ټینګار کړی دی چې امریکا تر خپل لاس لاندې ساتلي خلک رهبران او سیاسون دغسې لوبوي او په نیمه لارۍ پرېږدي. د طالبانو مخالفانو بیا اشرف غنی او زیلنسکي سره پرتله کړي دي او ټینګار یې کاوه چې ګواکې ډاکټر غنی هم د زیلنسکي په څیر یوې بلې جګړې ته هڅول شوی و خو هغه د هیواد په پرېښودلو د یوې لویې لوبې مخه ونیوله. خو د دې پېښې وروسته که څه هم زیلنسکي بېرته د ټرمپ او د هغه تر مشرۍ لاندې له روسیې سره د سولې بهیر او امریکا ته د قانون ورکولو قرارداد ته غاړه کېښوده، مګر یادې پېښې په ټوله نړۍ کې د سیاسي معادلو د بدلون په رابطه په لوړه کچه بحثونه اندېښنې وړاندوینې راټوکولي. داسې انګېرل کېږي چې د امریکا متحدین په جلا جلا ناستو کې سره راټولېږي او په دې باندې غور کوي چې نور له امریکا سره که خپله په خپلو پښو د نړۍ د توازن ساتلو لپاره ګامونه واخلي.